دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه انتقادونو ته ځواب وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدلو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. د هانګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. دا زموږ د نړیوالو خبرونو سرټکی دی. خو اوس راځو کورنیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیسي او که ولسی خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وي نو د ده په وینا یې له عمل مخالف وسلوال دي چې د ولسی خلکو له کورونو د مرچو په توګه کار اخلي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د ترورستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو تل پر افغان حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باور کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادۍ راډیو ته کړې. هغه وویل چې نن او یا سبا به د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل شي. دا دفترونه په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي دي. دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1,000,000 جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې. دا خبره د دې وزارت د خپرونو رئیس او ویان کبیر حکمل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې شاوخوا 1,000,000 جلد کتابونو ویش د یک شنبې په ورځ پیل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې له بېلابېلو چارواکو سره وګوري. نوموړی د جاپان له صدراعظم سره په سوداګرۍ او دفاعي مسلو خبرې کړې دي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړ رتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. د هانګ کانګ له چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی. د هانګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هانګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه وویل دا پرېکړه ملي ګټو ته په پام شوې ده. د اقدام په هانګ کانګ کې چې د چین تر ادارې لاندې دی د سیاسي ازادیو په اړه اندېښنې پیدا کړي. د هانګ کانګ د چارواکو د حکم له مخې په ملي ګوند کې شاملېدل او د هغې لپاره منابع برابرول غیر قانوني عمل دی او څوک چې له دې عوامرو سرغړونه کوي په درې کاله بند او 2,000 زره ډالر نقدي جریمه محکومیږي. له 1990 کال راهیسې چې برطانیې هنګ کانګ چین ته سپارلې، دا هیواد د دوه سیستمونو له مخې اداره کیږي. چین موافقه کړې چې هنګ کانګ ته به 4.4 میلیونه نفوس لري تر ډېره حده خپلواکي ورکړي او اجازه به ورکړي چې چین ته یې د ادارې تر سپارل کېدو 50 کاله وروسته هم اوسنی ټولنیز او اقتصادي سیستم دوام وکړي. په امریکا کې یو دویمه ښځه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نویو تورونو سره رامخته شوه. دا له هغې څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. د یکشنبې په ورځ د کریسټینا بلاسی فورډ وکیلانو وویل دا میرمن چمتو ده چې د سپتمبر په 28 نېټه د سنا قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. خو اوس امریکایي رسنیو یو ریپورت ورکړی چې یو دویمه میرمن هم راپورته شوې ده، ویلي دي چې بریډ کاونټ د جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. دا تورونه د 1980 کال سره تړاو لري.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې وایي د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي په نخښه کیږي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي.
په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لنجمنه مسله به د پوځي چارو له یوه کارپو او د ولسي جرګې له غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت چارواکي ادعا کوي چې هلته د ښځو د حقونو وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی.
پخوا زمونږ خویندې سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغه به ګونګې پاتې کېدلې، اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسېدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره نیویارک ته رسېدلی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکی وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبله اوړي نو علت یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي پکې هیڅ نوه دقت څخه کار نه اخیستل کیږي او له دې کبله ملکی وګړو ته له تیرو 12 کلونو راهیسې په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي. ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
ښاغلی جاوید د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو نیوکو په غبرګون کې وایي چې ملکي وګړو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په تسیال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بې ګناه خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. دا په داسیال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه وه او په نویو لارو چارو باید غور وشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا شپني او هوایي عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت د دې لامل کېږي چې ملکي وګړو تا مرګ شو پلووري.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نو دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کېږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار راو پرېږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې. زه هیله مندیم چې اول خو دغه عملیاتونه باید بند شي، اول حکومت او مخالفین طالبان دا ټول د صلح په خاطر کار وکړي.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضې کړی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي او د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکي وګړو ته قصدي مرګ ژوبل اړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولس جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا دا عملیات که څه هم مهم بولي خو ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دا عملیات باید په ډېر دقت ترسره شي او همداراز عامو خلکو ته هم باید په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې مخالفینو ته په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له یو تنغړي خالد پښتون سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورنه همدا پښتنه کړې چې څنګه د حکومتي پوځي عملیاتو او په ځانګړي ډول د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي.
دا مسله د وسخه نه بلکې د تیرو اتلو سکالو سره په متواتر ډول دا مسله په مختلفو دورو کې سخت انتقاد لاندې راغلې ده او همیشه دا موضوع موجوده و او هم موجوده ده. پخوانی ولسمشر په دې موضوع کې سخت مبارزه وکړله، حتی جامع بین المللي د ډېره ځایه خفه شوله. خو دا هم واقعیت دی، د دې واقعیت څخه هم باید مسترګې پټي نه کړو چې د شپې د پلوه عملیات سخت ضرور دي، باید صورت عمومي، ځکه مخالفین د شپې له طرفه عملیات کوي. مخالفین د شپې له طرفه د انسانانو په مرګو او په پوستو په نیولو کښې سخت فعاله دي.
نو د دقت دپاره باید څه وشي ښاغلی پښتون؟
اولین کار چې باید وسی عامه پوهاوی د میډیا د لارې چې خلک په دې پوه شي چې مخالفینو ته په خپلو مېمنخانو، په خپلو کورو او په خپلو کلو کې ځای ورنه کړي، دوی ته قناعت ورکړي چې دوی د عوامو څخه لیرې اوسي.
نو فکر کوي چې عوام پر آزاد دوی ته ځای ورکوي او که د ټوپک زور دی مثلا دوی د عوامو په کورونو، کلو، بانډو کې ځای نیسي؟
دواړه دواړه په ډېرو ځایو کې موږ یو د بهترینو خلکو سي د امنیت په سکتور کې مو کارونه کړي دي. و تسکیم په امنیتي سکتور کې کمیسیون کې هره ورځ فعال یو، هره ورځ دا خبرې اورو. دواړه طرفه موجود دي، هم داسې خلک شته چې مخالفین په زور ورځي پر هغوی ځان تانې لوي، د هغوی څه ډوډۍ غواړي، د هغوی څه ځای غواړي، اوبه غواړي، چای غواړي. داسې کسان هم په ډېرو ډېرو پرتو کلیو کې شته چې هغوی په ډېره خوښه باندې راولي، په خپل کور کې پرېږدي. خو د زور خوایې ډېره ده، د خوښې خوایې لږ ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې وزنه حل لار همداره چې دوی باید عوام ځای ورنه کړي، نور د دقت لپاره کوم ځانګړی بل میکانیزم نشته چې ځواکونه هم دقت وکړي، مثلا د شپې لخوا عملیات او یاد ورځ لخوا عملیات؟
نه نه، دا خبره موږ هیڅکله ابدا نه ده کړې چې موږ عملي اردو او بیرنی جمعیت د دې اجازه ورکوو چې تاسو ولاړ شئ عوام خلک ورنه کړي، ازار کوي یا خوښ کوي. موږ اولین انتقاد پر هغو کړی دی، هغوی سره مو خبرې کړې دي، پر هغوی انتقادونه شوي دي، ستاسې کلو ته داخلېږي، په کلو کې د سخت احتیاط ته کار واخلي، هلته بې ګناه خلک پراته دي، تاسې د یوه دښمن په خاطر حق نه لري چې مثلا د کور خلک ګرده وژنې یا ځاروي. متاسفانه د هغوی دلیل هم د یو ځای پرې قابل د اورېدو دی. هغوی وایي چې دا خلک بل ځای لري نه، د ورځې او د شپې چې عملیات خلاص کېږي د خلکو کورونه نه وځي اورېب کېږي. موږ د هغو د تعقیب دپاره مجبور یو چې ورسو، موږ خپل کوشش کوو، لیکن دا چې دا کوشش دی په کافي اندازه نه کوي او موږ پر دې د انتقادونه کړي دي. دا انتقاد اوس هم موجود دی، په آینده کې به موجود یا پخوا هم موجود.
بله، نو اخري د حل لار هم دا ده چې خلک هم باید مخالفین ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي، له دوی سره خبرې وکړي چې مثلا دوی ته ګواښ پیښیږي، او ضمناً ځواکونه هم باید دقت وکړي. بله
بالکل، عامه پوهاوی نهایت ډېر ضرور ده په ټولو ارسو کې. کمور په عامه پوهاوی کې د میډیا څخه کومک وغواړو، خصوصا مشهور راډیو ګانې چې په ټولو اطرافو کې اورېدل کېږي، د خلکو څخه خواهش وکړه سي چې تاسو مخالفینو ته ځای مور کوي. خو د حکومت طرف ته باید ډېر توجه وشي، حکومت او بهرني جمعیت باید دا وویل شي، دا ورته په ګوته شي چې وروره د افغان ملت ته حتی دا قابل قبول نه ده چې زموږ بې ګناه خلک تاسې په بې پروايي او په بې احتیاطۍ کې وژني.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې یوسف خان زدران چمتو کړي.
افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د ټاپي پروژې د سروې عملی کارونه په ښه شکل پر مخ ځي. د یاد وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل د فیصدۍ له مخې په تخنیکی لحاظ د ناچاو دوه مهماتو اتاتیا سلنه، د ځمکې د استملاک په برخه کې 43 سلنه، د چاپریال د غزمنتیا او ارزیابۍ 15 سلنه، د مسیر د ټاکلو 14 سلنه او په جیو تخنیکی برخه کې دغه پروژې 80 سلنه کارونه بشپړ شوي دي. د وی د ټاپي پروژې کار د حکومتونو ترمن لپریکل سره سم په 15 ولایتونو او افغانستان کې د ټاپي پروژې کار روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د مشرانو لخوا رسمن په هرات کې پرانستل شو. د فراه یو شمېر سوداګر د خپلو سوداګریزو ستونزو د حل په تېره هم له ایران څخه د 15 ډوله قلم وارداتو د بندیز لرې کولو په خاطر کابل ته راغلي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حشمت نورزی وایي دوی غواړي له ولسمشر او مالیه وزیر سره وګوري ترڅو د فراه په ګمرک کې ستونزې حل او د وارداتو لړۍ بیرته پیل شي. د ده په وینا د فراه سوداګرو د ایراني شرکتونو سره قراردادونه کړي او سوداګریز مالونه یې اوس له پولې هاخوا درول شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې له ایران څخه فراه ولایت ته د سیمنټو، تیلو، د اوسپنې آلاتو او ځینې نور موادو راوړل منع ګرځول شوي دي. ویل کېږي چې اکثره دا مالونه په قاچاقي لارو دولت ته له مالیه ورکولو پرته دغه ولایت ته راوړل کېدل، او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلې بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1500 کیلې بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجي 1.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سدریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی گلدارې 1500 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ښار ته رسېدلی. ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په پام کې لري چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم وکړي. د امنیت شورا دا غونډه به د ایران په اړه بحث ته ځانګړې وي. دا مسله نوریز مهمکار تعقیب کړي او دا شیبه د بحث لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ولس مشر ټرمپ په نیویارک کې خپل لیدنې کتنې پیل کړې دي او هغه څه چې په اجنډا کې وو هغه شروع شوي.
بلې ترامپ صاحب وبخښنه غواړم تکل صاحب، د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ نیویارک ته له رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی، په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډیر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ترامپ ټاور کې البته ترسره شوه، خبرلاندو وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تښتول شوو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د هغه په وینا د معمول په څیر په ډیره ګرمه فضا کې ترسره شوې. بلې تکل صاحب.
نوري صاحب مننه، نږدې و چې زه هم تاسو ته شینزو آبه صاحب ووایم. په هر حال معلومه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې به ولسمشر ټرمپ پر کومو مسایلو تمرکز کوي؟ د دې مسلې جزئیات معلوم شوي؟
ولسمشر ټرمپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چې رسمي غونډه پیلېږي وینا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ټرمپ د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي په دې وینا کې. البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم 193 غړي لري چې د دې غړو هیوادونو مشران اکثران په دغو فرصتونو کې د نړۍ او د خپلو هیوادونو د اړیکو په اړه په ویناو کې مفصلې خبرې کوي.
بلې نوري صاحب، ټاکل شوې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې ولسمشر ټرمپ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم کوي چې بحثونه به د ایران په اړه وي. ولې ټرمپ د دې غونډې د مشرۍ لپاره ټاکل شوی او هدف څه دی؟
باید ووایو چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته تر وینا وروسته یوه ورځ وروسته، یعنی بل سبا د چهارشنبه په ورځ، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري کوي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړې شوی. په دې غونډه کې د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي، خو تر ډیره تمرکز به د ایران پر مسلې وي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ترامپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرې اونۍ هم په نړۍ کې د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. البته یادونه ول بولو چې امریکا چې د 2015 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه ووتل، پر ایران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر په دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یو غونډه کې هم وینا وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ترامپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تیرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. البته کله چې د یادونې وړ بولو چې مون ویلي چې کیم سیول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي. که چیرې کیم جنوبي کوریا ته ولاړ شي، دا به د دواړو کوریاو ترمنځ له جګړې وروسته د شمالي کوریا لومړنی مشر وي چې له جنوبي کوریا څخه کتنه ترسره کوي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري، قدرمن اوریدونکو زما همکار و چې نیویارک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر، هلته د ویناو او د دې غونډې په حاشیه کې د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل شپرس پنو پخپلو نننیو غنو کې تر ډیره د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دغو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په اړه لیکلې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي چې د ټاکنو د روڼتیا په اړه اندېښنې لا هم پر ځای دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون منلی چې د ټاکنو په بهیر کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي، خو څارونکي بنسټونه، سیاسي مخالفین او عام خلک لا هم شکمن دي او باوري شوي نه دي چې له دغه سیستم نه څرنګه استفاده کیږي او آیا وخت ته په کتو د بایومیټریک سیستم کارول کیدای شي که نه. په سر مقاله کې راغلي افغانان پوښتي چې ولې حکومت لومړی د بایومیټریک سیستم مخالفت کاوه او اوس چې ټاکنو ته خورا کم وخت پاتې دی د خپل پخواني دریځ خلاف د بایومیټریک سیستم د کارولو خبره کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ په حواله لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس د بایومیټریک سیستم نه د استفادې خبره د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غلي کولو په هدف کوي او کاملا نمایشي کار دی. سرمقل لیکونکی دا هم لیکي چې یوازې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل په یوې تلویزیوني خپرونه کې وویل چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده ناممکنه ده، خو په خبره د دوه اونیو په تیریدو بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس یو سلاتیا درجه بدلون مومي او دوی د بایومیټریک سیستم نه په استفادې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری ښیي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم کمیسیون او حکومت دواړو د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارولو ته ټټر وهلی، خو د ورځپاڼې په باور په دې اړه ګڼې پوښتنې او اندېښنې هم موجودې دي. سرخط دی کی نامنی دودونه د برېښنا نش او پلری پرتو سیمو کې زورواکي هغه سری چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې مخه نیسي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا له بایومیټریک سیستم نه استفاده د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره ډیره مهمه ګڼلي او ویلي چې حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر ډول اړتیاو پوره کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د ښځو د چارو ریاست وایي په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال د کونړ د ښځو چارو د رئیس سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي، خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیله بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو به برخې وي.
کرزی صاحب دراتګ نه مخکې زبنګ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې و، ځکه چې د مکاتب او دروازې بندې وې، شفاخانو کې خزینه ډاکټرانې نه وې. هغه نه را پدې خو چې کله کرزی صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شوه، بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمي دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د خزینه او د پاره چې دی خپل لاړلې او وظیفه واغستلې په مکاتبو کې خوون کې شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغه ویل اوس حالات بالکل بدل شوی دي، په زرګونو جونی خونځې وتزي او همداراز زیات خويندې په دولتي او نا دولتي ادارو کې دند تر سره کوي.
په خو ازبنګ خويند سره چې کوم نه خوشونت کې دوه غو بګونګ پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېری بتنګ شولې یا به خودکوشي کوله یا به ځانونه سوځول یا به یو لارې دا و چې سین ته به دنګلې نورې لارې به تیورې کې شولې، نو زمونږ خويندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو ویزرن جونی په زده کړو بوختی دي. عبدالقهار خونزاده وای که څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول ښوونځي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
ازادي راډیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیم